د ما خام شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته زه فریده هور سیفی له خپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم. اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اعلان هرکلی کړی چې وایي ټول طالب بندیان به خوشی کړي. افغان حکومت هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. په دې اړه د حکومت له واستازي سره مرکه لرو. نور راپورونه هم شته. تر هر څه د مخه په روانه خبری مجلې کې خبرونه اجمل انت د افغانستان سیمې او نړۍ څو تازه خبرونه راټول کړي.
راپورونه وایي په ختیځ کې د سرحدي پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه په مرګ ژوبلو پای ته رسیدلې ده. د سولې عالي شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې هرکلی کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونو یو اربیا د خیبر د باړې په قبایلي سیمو د توپونو ګولې ورولې. بشپړ خبرونه واوري. ریپورتونه په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د چارواکو له خولې وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې چې مرګ ژوبل هم پکې اوښتې ده. د سرحدي پولیسو د اړیکو مسؤل ادریس مومند ازادي رادیو ته ویلي چې په دې نښته کې د وسلوالو په ډزو کې یو ملکي وګړی او یو سرحدي پولیس وژل شوي. مومند زیاتوي چې د دقیقو ارقامو له مخې په دې نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یاد نښته کې د دوو طالبانو وژنه تایید کړې او زیاتوي چې په دې کې څلور امنیتي کسان وژل شوی او دوه تنه نورې ټپیان دي. دغه وسلوال انختن له 12 بجو څخه پیل شوی چې د مازیګر تر 3:30 بجو پورې په سیمه کې دوام وکړ. پاینه حال کې د سولې عالی شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسول حبیب الله پوزی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو خوشی کېدل به د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
دا ډیره ښه پیشرفت ده. او مسله دا ده چې دوی باید بندیان خوشي کړي، ځکه دا بندیان خو په اول کې اکثره د دوی نه حق نیول شوي، بې دلیل نیول شوي. دا خو د دوی حق ده چې باید خوشي کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابو ظبی کې یو کانفرنس ته وویل چې پاکستان د دغو بندیانو د خوشی کېدو لارې چارې تنظیموي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي ځواکونه ویلي د هغه طالب بندیانو په اړه چې تر دې مخکې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي هیڅ معلومات نه لري. اخو د ایرات چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. په ایرات کې د پولیسو یو وایاند عبدالرؤف احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه نن له غرمه وروسته شو خوې ونی م بجو شو. نو موري وویل چې دا چاودیدونکو مواد په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شي وو. چارواکي وایي په دې پیښه کې دواړه موټر سایکل سپار وژل شوی او بل چاته مرګ شو بلان نه دا وختي. د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د ولایت دولتي ادارې 800 میلیون افغانۍ پورې وړي دي. د برېښنا رئیس محب الرحمن مومند وایي د کانال ریاست او خاروالي هغه ادارې دي چې د برېښنا له درکه ډېرې پیسې ورباندې دي.
پیسو په حق لبانې تقریبا 400 په حدود 16 میلیونو کې 416 میلیونه یوازې د کانال ریاست موږ سره باقیات لري او خاروالي مې اضافه تر 115 میلیونو نه دوی موږ سره باقیات.
دا یادونه ورده چې خپل د ولایت مقام هم د برېښنا د ریاست څخه پوره ولایته. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو اربیا د خیبر د باړې په قبایلي سیمه د توپونو ګولې ورولې. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې د خیبر جنسې په باړې سیمه کې د 13 وژل شو پښتنو مړي ومندل شول چې خپلوانو یې ویل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. سیمه ایزو خلکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د توپونو ګولې د شلوبر په سیمه کې پر یو کور لګیدلې. دوه ملکیانې وژلې او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. ویل کیږي چې د شلوبر شاوخوا د جنوري د 15 نیټه 250 حکومتي ملیشي یا خاصدار د حکومت د امنیتي ستراتیژۍ له مخې ځای پر ځای شوي دي. ایران ادعا کړی چې د نړیوالې اتمی ادارې سره د خپل اتمی لانجی په هواري کې پرمختګ کړی. ایران د خبره دا غریپټونو سره سره کوي چې وایي دواړه خواوی په ورستوي خبرو کې یو داسې جوړجاړي ته رسیدو کې پاتې راغلي چې له مخې د ملګرو ملتونو اتمی مفتشانو ته د ایران پوځي سمو ته د ورتلو اجازه ورکړل شي. دا شنبه په ورځ د ایران دولتي رسنیو په دې خبرو کې د ایراني مذاکره کوونکو علي اصغر سلطانی له خولې ویل دواړه خواوې وتوانېدي چې په دې برخه کې شته فاصله تر یو ځای سره نږدې کړي. سلطانی همدارنګ ټینګار کړی چې تهران به د محل د ایراني مدغنی کولو پروګرام ونه دري. راپورونه وایي چې الجزائری امنیتي ځواکونو 15 سوځیدلي جسدونه د طبیعي غازو په هغه تاسیساتو کې موندلې چیرې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو محاصره د څلورمې ورځې لپاره تر اوسه روانه ده. تر اوسه دا روښانه نه ده چې موندل شوي جسدونه د برمته شوو کسانو دي او که نه د هغه وسلوالو دي چې د جنوري په 16 نېټې په دې تاسیساتو کې یرغمل کسان یرغمل ونیول او یرغل وکړ. رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو د غازو د تاسیساتو ډیره برخه نیولې خو د شنبې په ورځ لا هم دلته یو شمېر هغه ودانۍ محاصره کړې چې وسلوالو پکې مورچل نیولي. تر دې مخکې حکومت تایید کړی وه چې 12 الجزائري او بهرني کارکوونکي چې د جنورۍ په 16 وسلوالو برمته کړي وو د جنورۍ د 12 نېټې د ژغورنې په عملیاتو کې وژل شوي. په دې کې واشنګټن د یو امریکایي او پاریس د یو فرانسوي وژنه هم تایید کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی دی مصر تیرونی په ناقانونه توګه دوه سوریایي مهاجر بیرته سوریه ته استول دي او وس د سوریه څخه دوه فلسطینی تښتیدلي کسان هم سوریه ته د استول له خطر سره مخ دي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې ویلی دی چې مصر د نړیوال قانون لمخې باید هیڅوک د هغوی قانوني وضعیت ته له کتو پرته هغه ځای ته وانستی چیرې چې هغوی د شکنجې سره مخ کیدای شي. دا وو خبرونه.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اعلان هرکلی کړی چې وایي ټول طالب بندیان به خوشی کړي. افغان حکومت هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. د حکومت یو استازي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې مطرح ده. په رسمي توګه دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړې چې ګواکې دوی دې دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولې.
په کونړ کې د سیمایزو پولیسو د پراختیا په اړه خبري روانې دي خو خلک د ریښتینو کسانو په کار ګمارل غواړي.
محلي پولیسو کې داسې خلکو نه جوړ کی چې هغه د عام خلکو هغه زړونه وساتي. داسې نه چې هغه ټوپک سالاران مشران شي داسې ک پاکزړي خلک مشران شي نو دا خپایل لرلی.
او جاپان او متحده ایالاتو پر الجزائر ټینګار کړی چې د برمته شوو کسانو خوندیتوب له پامه ونه غورځوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي ټول طالب زندانیان به خوشی کړي. دغه اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی په ابودبی کې له افغان او امریکایي چارواکو سره لیدنې وروسته وکړ. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی هم برخه اخیستې و. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
د سولې د عالی شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالبانو د خوشکېدو د اعلان هرکلی کوي او وایي دا اعلان د دوی له بیا بیا غوښتنې وروسته کیږي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل د ابوظبي په غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی هم ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی په ابوظبي کې د افغانستان، پاکستان او امریکا له درې اړخیزې غونډې وروسته وویل دوی د پاتې طالب زندانیانو په اړه سلام مشورې کوي چې خوشی شي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر نجیب الله مجددي وویل په دې غونډه کې د افغانستان غوښتنه دا و چې طالب زندانیان دي د یو سم پروسیجر لمخې پریښودل شي څو معلومه شي له خوشکېدو وروسته چیرته ځي او کورنۍ دغه کسان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشرونه ویل چې تر څه پورې خوشی شوي طالبان چیرته دي خو ښاغلي پوځي پرته لدې چې د چانو مخلي وویل له ځینو دغو کسانو سره غیر رسمي اړیکې ټینګې شوې دي خو د افغان حکومت هڅه دا ده تر څو هغوی په رسمي توګه د سولې په بهیر کې ښکیل کړي. څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا د سفارت مسؤلینو هم په دې اړه اندېښنه وښودله چې له پاکستان څخه خوشی شوي طالبان چیرته تللي دي. تر دې مخکې پاکستان دوه ځلې له خپلو زندانونو څخه د ملا نورالدین ترابي او ځینو نورو په ګډون د طالبانو یو شمېر چارواکي خوشی کړي دي خو د افغانستان او امریکا ځینې چارواکي په دې اړه اندېښمن دي چې هسې نه خوشی کېدونکي طالبان بیرته د جګړو له لیکو سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې ده چې وایي ټول هغه طالب بندیان به خوشی کې چې د دې هیواد په زندانونو کې دي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې طالبانو کې ډیر بیګنا نیول شوي وو. له هغه سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړې او دای ترې پوښتلی دي چې د پاکستان دا اقدام به څومره د سولې په پروسی کې موثر وي.
خارجه وزارت دی پاکستان دا څرګندونه کړې چې موږ به بندیان خوشي کوو. دا ډېره ښه پیشرفت ده، خو مسله دا ده چې دوی باید بندیان خوشي کړي، ځکه دا بندیان خو په اول کښې اکثره د دوی نه حق نیول شوي، بې دلیل نیول شوي. دا خو د دوی حق ده چې باید خوشي کړي، خو په هر صورت خوشي کول یې یوه مرسته ده. او کوم کسان چې خلاصېږي د طالبانو هغه مهم کسان دي، دوی کولای شي چې د سولې په مسله کښې ډېره مرسته وکړي. ولې د دوی په کېدلو نه وروسته به وګورو چې دوی څومره کولای شي چې د سولې په مسله کښې ونډه واخلي.
پوځي صاحب، اساسي پوښتنه همدا ده چې دوی څومره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. تر اوسه پورې چې پاکستان څومره کسان خوشي کړي دي، نومونه یې هم راڅرګند شوي دي. تر ډېره پورې د سولې عالي شورا په جریان کښې ده چې دوی څه مرسته کړې ده دغه سولې د پروسې سره؟
ما درته وویل چې د یو دیوالتیا خبره ده. دغه هر شخصیت چې خوشي کېږي له طالبانو نه، خصوصا مشران یې، لکه تېرو شپو کښې چې د مثال په ډول نورالدین چراغي صاحب خوشی شو، دغه شخصیتونه ډېر زیاته وړتیا لري چې دوی د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې په منځ کښې یو مثبت رول د سولې په مسله کښې ولوبوي. خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري او په هغه شرایطو پورې اړه لري چې دوی چېرته اوسېږي او دوی کولای شي چې په دې مسایلو کښې شرکت وکړي که نه، دا به د وخت په تېرېدو باندې معلومه شي.
فوجي صاحب، د افغانستان د حکومت اوسنۍ غوښتنه چې نوې غوښتنه بللی سو، پخوا به د افغانستان حکومت د طالبانو په خلاصون باندې ټینګار کوو، خو اوس سره دا غوښتنه هم لري چې باید چې دوی د یو پروسیجر له مخې خوشي شي. هغه په دې معنی چې وروسته له خوشي کېدو دا معلومه وي چې دوی چیرته دي، چیرته اوسېږي، څنګه اوسېږي. آیا د افغانستان حکومت یا د سولې د عالي شورا له خوا څه اندېښنه په دې برخه کې موجوده ده او که څنګه؟
د سولې عالي شورا او حکومت غواړي چې له دغه وروڼه چې خوشي شوي دي د طالبانو، له هغوی سره تماس ولري او د هغوی کومک د سولې په مسله کښې راجلب شي. دا د دوی غوښتنه ده او په دې مسله کښې به دوی هڅه کوي او امیدواري موجوده ده چې امیدواري هم ستاسې د دې وروڼو نه به ځینې په دې مسله کښې همکاري وکړي. خو بیا هم معلومېږي به چې دوی تر کومې اندازې ونډه اخلي او تر کومې اندازې ده شرایط
ورته برابر شي. تاسو تر اوسه پورې توانېدلي چې د ځینو خوشي شو طالبانو سره تماس ونیسئ تر څو هغوی د سولې له پروسې سره مرستې ته راجذب کړي؟
تماسونه خو لکه تاسو ته چې معلومه ده، تماسونه خو موجود دي، له ډېره وخته راهیسې موجود دي. خو د سولې د شورا هڅه به دا وي دوی په رسمي ډول راشي او د سولې له شورا سره دوی خبرې پیل کړي او مستقیما مذاکرات پیل کړي او د دوی مسؤولین معلوم وي چې د دوی په نمایندګي باندې رسما خبرې وکړي. په دې کښې د سولې عالي شورا هڅه کوي چې همداسې یو نتیجه په لاس راوړي.
که دې نتیجې ته ونه رسېدلی، فرض که نور هم زندانیان هم خوشي شول خو دې ته آماده نه شو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، بیا به د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا دریځ څه وي په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې زموږ د سولې د شورا هڅې به همداسې روانې او امیدواري هم موجوده ده. موږ په دې عقیده یو چې انشاءالله په دې څه کښې به څه پیشرفتونه ولرو.
له ازادي راډیو مو د سولې د عالي شورا د نړیوالې اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی څرګندونې واورېدلې. ده وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو خوشي کېدل به د سولې په پروسې کې مؤثر تمام شي. بلخوا د سولې په اړه هم دننه په افغانستان کې او هم له دې هېواده د باندې هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې د سولې په هکله په دوبۍ کې د مشورتي غونډې یو شمیر ګډونوال د دې غونډې هرکلی کوي او وایي چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې ډېره مرسته وکړي. دوی ازادي راډیو سره په مرکې کې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د تېرې چار شنبې پورس په دوبۍ کې جوړه شوه او تر پنجشنبې دوام وکړ، د سولې راوستو په برخه کې ګټوره بولي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډې کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی و خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په ریپورټ کې. د سولې عالی شورا یو شمېر غړي چې د افغانستان په اړه په دوبۍ کې د بېلابېلو لوریو په یو غونډه کې ګډون کړی وای چې دوی د سولې د شورا په استازیتوب نه بلکې په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات چې دغې غونډې ته په غیر رسمي توګه تللی و د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې راوستو په هکله خبرې وشوې. دی همدارز وایي چې په دې غونډه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر استازیو هم په غیر رسمي توګه ګډون کړی و.
خبرو افغانانو اشتراک او پاکستان او طالبان ډېر هوا اجنډا دا وه چې څنګه په افغانستان کې د جنګ جریان ته د پای ټکی کېښودل شي، په نهایت کې په هغه نکاتو توافق وشي کوم چې جنګ پای ته ورسوي. پاکستان نه هم بس لکه سوو چې هغوی د افغانان ډېر ښه پېژني، رستم شاه صاحب همدارنګه او بریګیډر صاحب طالبان وو.
قاضي وقات ونه ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو په استازیتوب چا برخه اخیستې وه، خو په خپله طالبانو باید یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دوبۍ په غونډه کې استازو برخه نه لرله. د دې غونډې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینو استازیو هم ګډون کړی و. د همدارز وویل چې دا یوه لویه غونډه وه چې د امریکا، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو استازیو هم پکې ګډون کړی و. بلخوا د دې غونډې بل ګډونوال وید مجده د خبره ردوي چې ګنې د دوبۍ په غونډه کې د پاکستان د استخباراتو کسانو ګډون کړی و.
نه مستقل کسان وو چې هغوی کله کله په میډیا کې هم خبرې کوي، دغسې کسان وو.
تر دې یوه میاشت مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم د طالبانو او حزب اسلامي په ګډون د بېلابېلو لوریو استازیو غونډه جوړه کړې وه. ټاکل شوی چې په اشقابات کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه ورته غونډه جوړه شي، خو افغان حکومت په دې وروستیو کې له دارنګه غونډو سره مخالفت ښودلی او وایي چې د سولې خبرې باید په مستقیمه توګه د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
افغان حکومت هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګوندی امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. د ولسمشر کرزی وایند ایمل فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسمې اوازې لویدیځو رسنیو خپرې کړې دي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت او امریکا په دې برخه کې پر خپلو کړو موافقو ولاړ دي، ځکه چې دا مسله د افغانستان پورې اړه لري. له ایمل فیضی سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي دي چې د لویدیځو رسنیو د دې ډول راپورونو په اړه څه نظر لري.
د امریکا سره په دې باره کې زموږ موافقه سوې ده چې ټول افغان زندانیان چې د دوی په توقف ځایونو کې دي دا انتقال سي. البته د دې ترڅنګ یوه ډله چې ډېر محدود کسان دي، هغه کسان دي چې د هغو موجودیت واقعي امنیتي تهدید دی، د دواړو خواوو لپاره، هم د افغانستان لپاره او هم د نړیوالو ځواکونو لپاره. د هغو په ارتباط هره فیصله چې کېږي، د هغو د خوشې کېدو په ارتباط او یا د ساتلو په ارتباط، به مشترک افغانستان او د امریکا متحده ایالات دواړه په ګډ سره فیصله کوي. دغه څه چې په رسنیو کې ویل سوي دي، د بیا ساتنې موږ سره دا موضوع په رسمي توګه نه ده مطرح شوی. دغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي په رسنیو کې مطرح شوي دي، بلکې په رسمي توګه نه دي مطرح شوي موږ سره. دا صرف د محلي پولیس په ارتباط دا موضوع مطرح ده. اما دلته سوال دا پیدا کېږي که چېرته څوک توقیفیږي یا گرفتاري کېږي، دا باید محلي پولیس ته ونه سپارل شي. دغه توقف شوي کسان چې دوی وایي د محلي پولیس لخوا څخه پر دوی باندې ظلم شوی دی یا شکنجه شوي دي د محلي پولیس لخوا څخه، د دوی سره باید دا وضاحت غواړو. د دې موضوع چې دغه کسان ولې محلي پولیس سپارل شوي دي، هغه باید محلي پولیس ونه سپارل شي.
بله، ځینې داسې تفسیر کیږي چې د امریکایي چارواکو لخوا دغه ډول سرګردونی کېدای شي زمينه دې ته مساعده کړي چې یعنی هغوی نه غواړي چې دغه بندیان وسپاري. کچېره خبره دغه شی ګمانه کوي چې یو خو به دغه موافقې خلاف کار وي او بل به د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې نه کړي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې مطرح ده. په رسمي توګه د جنرالان دفتر او یا د ناتو یا ایساف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړي چې ګواکې دوی دي دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي په اجنډا کې، د واشنګټن د سفر په جریان کې، د افغانستان د حکومت په اجنډا کې، د ټولو مهمه موضوع د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع او په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د زندانونو په بشپړ توګه سپارل و. نو په دې باره کې فیصله شوې ده، تصمیم نیول شوی دی. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په دې باره کې خپل تصمیم نیول دی، موافقه یې کړې ده. دا ناممکنه ده چې اوس په دې باره کې بیا کوم تغییر راشي، او موږ ته داسې هر نوع تغییر چې په دې باره کې راځي د منلو وړ هم نه دی. دغه موضوع یو ځل بیا په تاکید سره وایم چې یوازې په مطبوعاتو کې مطرح ده، خو په رسمي توګه تر اوسه پورې مشتنه نه ده شریکه شوې.
ځینې اندېښنې په نړیواله سطحه شته چې ګوندې افغان حکومت په تیره هغه ځواکونه چې هغه د زندانونو مسؤلیت اخلي دوی هغه وړتیاوې نه لري په مجموع کې. ستاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟ هغه وړتیا ستا په کې
ګوري په دې کې شک نه ته چې زموږ زندانونه په هغه کوم نړیوال ستاندرد چې زندانونه لري په نورو پیشرفته مملکو کې لکه په غربي مملکو کې چې دي هغه سي په هغه سطح نه دي زموږ زندانونه. خامخا ستونزې په زندانونو کې، خو دا بهانه نه سي کېدلی چې موږ وایو چې زموږ په زندانونو کې دغه ظرفیتونه نشته چې زندانیان په سمه توګه وساتي، یا زموږ په زندانونو کې ستونزې سته. نو په دې خاطر باید موږ خپل زندانیان پرېږدو بهرنیانو ته. دا زموږ د ملي حاکمیت موضوع ده. په دې باره کې فیصله شوې ده، ټول افغان زندانیان به د افغانستان ملي حاکمیت سپارل کیږي.
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب وایي.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیسي جات کاندي او ورسره به امنیتي ستونزې راکمې شي. له دې وړاندې هم د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوي وو چې د خلکو او چارواکو په وینا د سیمه ییزو پولیسو سره یې په ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی، خو ځینې خلک اندېښنې هم لري. دوی وایي چې په کار د رښتینی خلک د دې پولیسو د مشرانو په توګه وټاکل شي. روحلان مری له کونړه ریپورت راکوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیسي جات کړي او ورسره به امنیتي ستونزې راکمې شي. له دې وړاندې هم د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوی دی چې د خلکو او چارواکو په وینا د سیمه ییزو پولیسو پر رامنځته کېدو سره امنیت ښه شوی دی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عوض محمد نظیري ازادي راډیو ته وویل د کونړ په کومو ولسوالیو کې چې محلي پولیس فعالیت کوي ورسره امنیت ښه شوی او په تیرو څو میاشتو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. هغه ویل اوس غواړي چې په پاتو ولسوالیو کې هم سیمه ییز پولیس رامنځته کړي.
بیا هغه سره خبر را روان ده چې دولت راکې پولیسي باندې هغه ته ورکول کیږي.
امنی قومندان له قومي مشرانو او دینی عالمانو وغوښتل چې باید خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د محلي پولیسو له شتون خوښتي او وایي چې د پوخا په پرتلې په کلو کې امنیتي حالات ښه شوي دي.
زمانوم زبی اولاد زه د وټپور د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. محلي پولیسو کونړ کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. منګه په وټپور ولسوالۍ کې اوسېږو. منګه په وټپور ولسوالۍ کې محلي پولیس غواړو ځکه په ډیرو سیمو کې چې دوی خپایل لرلې ده او مونږ ته خوشاله یو د محلي پولیسو نه. خو مونږ یو غوښتنه کوو چې محلي پولیسو کې داسې خلکو نه جوړ کی چې هغه د عام خلکو هغه زړونه وساتي، داسې نه چې هغه ټوپک سالاران او هغه کسان مشران شي، داسې ک پاک زړی خلک مشران شي. نو دا خپایل لرلې شي.
زمانو عمران دی او د پیجول سوالي وسیدونکو یم. محلي پولیس هغه ځای کې چې نام نه دی هغه زین ته ځان رسي او ولستر نه خوشاله دي. سره کونه باندې د شپې هم غزمکې د ورځې هم غزمکې امنیت سره ډیر خوشاله.
دوه کال کېږي چې د کونړ په یو شمیر سرحدي ول سوالیو کې په سلګونو کسان په محلي پولیسو کې په دندو ګمارل شوی دي چې تر اوسه یې وسلوالو کسانو سره غنی جګړې کړي او د لاسته راوړنو ترڅنګ ورته مرګ جوړه هم اوختی ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې نمونه یې د ځمکو د غاصبینو په هغه لیست کې دي چې ځینو رسنیو ترلاسه کړي دي، د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړي. په دې وروستیو کې د هشت صبح ورځپاڼې د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د یو تحقیقاتي هیئت لخوا د ځمکو په غصب تورن شوي دي. د دې راپور له مخې له 1971 لمریز کال راهیسې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې غصب کړي. دولتي چارواکي البته ملي شورا وکیلان، جهادي قمندانان او نور کسان په دې لیست کې شامل دي. د دغې ځمکې ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ کې غصب شوې ده. په دې اړه له کابل څخه د حمیدې هارون عثمان په ریپورت کې مفصل معلومات اورو.
په افغانستان په ځانګړي توګه کابل ښار کې د یو دولتي تحقیقاتي کمیسیون لخوا د ځمکو د غصب په اړه خپور شوي راپور د ولسي جرګې د ځینو تورونو وکیلانو غصه راپارولې ده. د ولسي جرګې غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د ځمکو د غاصبینو په اړه خپور شوی راپور یو ډول شخصیت وژنه ګڼي او وایي چې ولسي جرګه دې په دې اړه یو پلاوی وټاکي تر څو دا په ډاګه کړي چې په رښتیا هم د ځمکه غصب کړې او که نه.
کمیسیون نظارت کې هم چړې سره ترتیب داده با در قسمت شخصیت کشی و
د سیړنې کمیسیون چې داسې څه یې برابر کړي د شخصیت وژنې او د یو انسان د ترور په برخه کې غیر مسؤلانه عمل کړی. زه له تاسو په جدي توګه غواړم او ګیله لرم د ملي شورا له لوري د څارنې د جوړ شوي کمیسیون نه چې له هر اړخیزې سیړنې پرته یې لست ورکړی. د یو انسان له ابرو سره لوبې کیږي دا زما حق دی چې نن یو پلاوی وټاکل شي او دغه قضیه وڅېړي.
دا په داسال کې د دې 1991 کال د زمري په میاشت کې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د کرنې وزارت مکلف شو چې د کورنیو او عدلي وزارتونو لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې او د سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو کمیسیون دی په دریو میاشتو کې هغه راپور برابر کړي چې په هیواد کې د غصب شوو ځمکو په اړه معلومات راټول کړي. دغه کمیسیون په ډاګه کړه چې نږدې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې د وزیرانو د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو، جهادي قمندانانو او زورواکو، د ملي شورا غړو، قومي مشرانو او مخاورو، غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، دولتي ارګانونو او یو شمېر نورو کسانو غصب کړي دي. د 800 ورځپانې د راپور له مخې د ولسي جرګې مقام او د حکومت پر اعمالو د نظارت ځانګړي کمیسیون ته د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست له لورې په یوه لیږل شوي مکتوب کې د کابل په 22 ناحیو کې د ځمکو د غاصبینو نمونه ښودل شوي دي. په دغه کسانو کې د ولسي جرګې غړی او پخوانی جهادي قماندان ملا عزت الله عاطف د کابل د قرغی په سیمه کې د 1500 جریبه ځمکه په غصب پاولو، د ولسي جرګې پخوانی غړی او د امروز ټلویزیون مشر نجیب الله کابلي په کاریز میر کې د 640 جریبه ځمکه، د ملي شورا غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د کابل د چارقلا د برېښنا برج د شاوخوا سیمې په غصب پاولو، د کډوالو د چارو پخوانی وزیر او د دغه وزارت اوسنی سلاکار استاد اکبر او جهادي قماندان ممتاز د 1500 جریبه ځمکه په غصب پاولو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. چې ویل شوي ملا عزت او قماندان ممتاز په دغه ځمکو خارګوټي هم جوړ کړي دي او همداراز د ولسي جرګې غړی ملا ترخیل د دولتي ځمکو په غصبولو او د 140 نمرو ځمکو په ویشلو تورن شوي دي.
د افغانستان قضایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ارتباط یوازې یو دوسیه ترلاسه کړې ده او ورباندې څېړنې کوي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د دې جرګې پر رئیس انتقاد کوي چې د کابینې د 11 وزیرانو د استیزا مخنیوي کوي. د استازي وایي عبدالرؤف ابراهیمی په یو ډول نه یو ډول غواړي چې د وزیران استیزا نشي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی پر دوی باندې د استازو انتقادونه یو طبي بهیر بولي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل معلومات اوریدای شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
پیغامم په زیاده راځي ټول خبرونه زه تلارم ډیر خوښوم. واکین چې د سین ور خبرونه د ما ته ډیر جلی وی دي، ډیر په زړه پورې دي. نو پیغام دا سپېږم نه چې په کې نشو شي زه به ډیره خوښه شم خو زما پیغام نشل شي ځکه چې ځای حاجده رادیو دی نه نه کاوی دن کیم زه به خوښ شم کنه تاسو نشانه یوري دن کی بشم او زه خو ست خبر تاسو سره زه تماس نشم.
او سم روسیه راپور ملګرو ملتونو او جاپان له الجزایر وغوښتل چې د يرغمل شو کسانو ژوند ته د خطر مخنیوي ته پام وکړي. په همدې حال کې د لنجه د الجزایر د پاوز او مسلمانو یاغیانو ترمنځ چې ګڼ شمېر بهرنیان د ګازو په یو مرکز کې برمته کړي له هم روانه ده. عصمت سروانی په اړه مفصل معلومات راکوي.
د الجزایر امنیتي ځواکونه نن په څلورمه ورځ لا هم نه دي توانېدلي چې دغه هیواد د ګازو په یوه لرې مرکز کې له سختدریزو مسلمانو یاغیانو برمته شوي بهرنیان را خلاص کړي. لږ تر لږه 12 او یا شای تر دې زیات کسان د پنجشنبې په ورځ د یاغیانو پر کاروان د حکومتي ځواکونو په حمله کې ووژل شول. بریتانیا په دې برید خپګان ښکاره کړ. دغه هیواد صدر اعظم ډیوید کامرون چې اتباع یې یرغمل شوي دي پرون وویل چې د الجزایر حکومت نورو هیوادونو ته مخکې تر مخکې خبر نه ورکړي چې دوی د برمتو د ژغورلو لپاره عملیات کوي. موږ ته مخکې تر مخکې خبر نه ورکړل شوی. ما ته د الجزایر صدر اعظم په داسې حال کې وویل چې حمله روانه وه. د وویل چې تروریستانو هڅه کوله چې وتښتي، نو یې داسې قضاوت وکړ چې د یرغملو ژوند ته به فوري خطر وي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په الجزایر کې د ګازو د تاسیساتو کې د القاعده د ملاتړو وسلوالو له لوري شوی برید او د خلکو برمته کول د شرم وړ بللی دي. امنیت شورا په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوه ویلی دي چې دوی د الجزایر په عین امنا سیمه کې د ګازو په مرکز کې د تروریستي برید په کلکه غندي. امنیت شورا د وژل شویو برمتو پر وژنه خفګان څرګند کړی او د هغوی له کورنیو همداراز د الجزایر له حکومت ولس او هغو هیوادو سره چې خلک یې د پیشې ځپلې دي خواخوږي څرګنده کړې ده. په سلګونو الجزایری او بهرني کارګر خوشی کړی شوی، خو الجزایری چارواکو نه دی ویلي چې د عین امناست د ګازو په تاسیساتو کې لا هم څومره برمته پاتې دي.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې دی. جاوید نعیمی ستډیو ته راغلی دی.